امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خان یم د اسپانیا جمهور رئیس پرون د شنبه په ورځ یو پلان اعلان کړ چې د مخې د کاتالونیا جدای غوښتونکو مشران له واک لري کړی او د هغوی پر ځای خپل خلک مقرر کړی او د غراز نوي انتخابات اعلان کړی د اسپانیا دغه پلان په اساسي قانون کې د موجوده ماده پر اساس کړی چې د دغې سیمې کنټرول بیرته ونیسي چې د کاتالونیا دی غواش له دې مخې کاتالونیا دی غواش کړی و چې د اسپانیا سره خپل واک واخلي کاتالونیا جمهور رئیس په ځواب کې د ازادۍ اخیستو غواش کړی او خپل د پارلمان غړو ته ویلي چې یو پلان وړاندې کړي چې د اسپانیا دغه هڅه چې د دوی خپلواک حکومت ختموي ته ځواب ولسی جمهور رئیس کارلوس د شمې پورز نوښت په ټلویزیون وینا کې د اسپانیا د جمهور رئیس روجرز هغه پلان چې دی او د کابینې غړي له واک لري کړی د کاتالونیا د بیزد کولو او د دیموکراسي پر دیموکراسي برید وبوله په مصر کې لږ تر لږه 45 پولیس د وسلوالو کسانو په یو ناڅاپي برید کې وژل شوي دي د مصر امنیتي چارواکو چې وی ویل چې پر پولیسو باندې د غبرې د کایري په جنوب ختیځ کې تقریبا 115 کیلومتر لري د الهوت البحریه په سیمه کې شوی دي په پولیسو د غبرې په داسې وخت کې وسو چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په یو پټن ځای کې د چاپی و هلو په نیت د پولیسو هلته ورغلی وو په وژل شوو پولیسو کې 6 افسران او 4 دیش د پولیسو نوي ګمارل شوي کسان شامل وو چارواکو ویل دي چې هلته بیا څه وسول د راتلونکو د څرګنده سیوي خو زیاته کړه د امکان سته چې د پولیسو مهمات خلاص سی وي او وسلوالو نیولی وي او بیا یې وژلی وي د افغانستان حکومت کې سرچینې وایي چې ټاکل سیوي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی به پر نږدې ورځو کې د هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نیوی ډیلی ته په یو رسمي سفر لاړ سي دا سرچینه چې نه غواړي نو مې واخیستل سي د امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې جمهور رئیس غنی به په نیوی ډیلی کې د هندي چارواکو سره د تروریزم پر اړوند د خبرو ترڅنګ د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخېدو په مسلو وشخیږي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د ترور د پټو اسنادو په ډاګه کولو امر کړی دی ښاغلی ترامپ په ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلی دی چې د پټو اسنادو د خبرولو هدف د ښاغلی کینیډي د وژلو په اړه د زیاتو معلوماتو ترلاسه لاسته راوړل دی ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د محرم حکومتي اسنادو یو برخه د 2018 کال د اکتوبر په 28مه په دې شرط خپاره کړي چې جمهور رئیس ترامپ یې د خبرولو سره مخالفت ونه کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شنبه پر ورځ وویل چې په سوریه کې د انتقال پروسه به ژر پیل شي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوریه د پاره زمینه مساعده کړي د امریکا جمهور رئیس دغه خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې د رکې ښار کې ماته خوړلې او دغه ډلې خلافت ختمېدلې را نږدې شوی ښاغلی ترامپ په یو بیان کې وویل چې د امریکا متحده ایالات او متحدین به د تشدد د ختمولو د ماجرینو په خوندي ډول خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو او د یو داسې سیاسي انتقال پروسې چې د سوریه د خلکو خوښه په پام کې ونیول شي د ډیپلوماټیکي خبرو ملاتړ کوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې په سوری کې هغه ځواکونه چې د اسلامي دولت د ډلې پاتې وسلوالو سره جنگیږي هغه ته واضح امر ورکړ شوی دی چې د هغه باراني وسلوالو سره څه وکړي چې دغه اسلامي دولت د ډلې سره د زرګونو په حساب یو ځای سیوي دي د هغه ځواکونو ته د امر ورکړ شوی دی چې د جنگ په ډګر کې وژني روسا یو حکومت هم د خپل اتباو پړه چې په امن اندیشنه نه سرګند کړي دا کسان په دې نیت سوریه ته تللی وو چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي او په خپل واد او نور ځایونو کې بریدونه پلان کړي فرانسا چې په وار وار د اسلامي دولت د ډلې بریدونه شاهد پاتې سي د دفاع وزیر فلورنس پارلی تیرونی د اروپا یو رادیو ته ول کجادیان په جنگ ختم سي نو زب دا وایم چې دا به شکار وي په عراق بیا د اسلامي دولت د ډلې سلګونو وسلې پرمځکی شي ځانني حکومت تسپرلی او یعنی ولسیوي دي دا غوی د کورنۍ غړي کمپون تاسو وسوي دي او د کورنۍ په نارینه د ماکمو جرانيات پیل سوي دي چې په کوم کسانو د تروریزم ثبوتونه ثابت سي نو د اعدام سزا ورکول کیږي کته هم دا کسان بارانن وي بیا به هم د اعدام سزا ورکول کیږي دا په داسې حال کې چې پر کې کې د جنگ اخرنۍ پړاو نه دي سوي دي د فرانسې د دفاع وزیر ویل دي چې 200 فرانسوي وسلوال د جنگ په ساحه کې دي او جرمني وایي چې دغه یواد شاوخوا 500 وسلوال په سوری کې دي د سوفان ډلې ویلي دي چې هغه وخت چې د اسلامي دولت ډله په پوره قوت کې وه د 20,000 څخه تر 30,000 پورې کسان سوریې او عراق ته سفرونه وکړل چې د دغه ډلې سره یو ځای سي. او د امریکا د ډیموکرات ګوند رئیس ټام پیرس په ګوند کې د یووالي ژغ کړی دی او ویلي دي چې ګوند یې باید د امریکا د تاریخ تر ټولو خطرناکه جمهور رئیس او د جمهور غوښتونکو د ګوند د درغلیو او د فساد کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي. دا او خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکړې د دې خبرونې لومړی راپورت ده. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس له دندې ګوښه کړی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته په رسمي ډول د دغه کمیسون د دارالانشا د رئیس د ګوښه کېدو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ټاکنو د څار ادارې دا اقدام د قانون له پلوه نیمګړی ګڼي. پام وکړئ، په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان په حکومت کې سرچینو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ په خپله دنده کې د نیمګړتیا له امله له کاره ګوښه کړی. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون کمیشنر او ویان ګلاجان بدی سیاد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کمیسون هم د رسنیو له لارې د ښاغلي وریماچ د ګوښه کېدو په اړه رپورټونه اوریدلي، خو افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې هکله ورته خبر نه دی ورکړی. ښاغلي سیاد دا ومنله چې د دارالانشا د رئیس ګوښه کېدلو او پر ځای د رئیس تر ټاکلو د دې کمیسیون په چارو کې خنډ راکړی شي.
کمیسیون خود انتخابات او مدیریت او تصمیم گیری هیئت د سیغوی تصمیمونه نشي او پلانونه تصویبوي، اما هغه اجرایی بحث چې هغه پلانونه او هغه تصاویر چې د کمیسیون لخوا د رهبرۍ لخوا کیږي هغه عملا پلی کیږي. هغه د مونږ دارالانشا ده، د دارالانشا ریاست طبعا د ترسو پورې بل کس ټاکل کیږي او یا دغه پروسه باندې حتمن تاثیر لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایان د شنبې په ورځ پارک د افغانستان د ټاکنو د بهیر په اړه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د افغان حکومت او نړیوال ټولنو د اساسو د ګډې غونډې پاک له ویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې اساسو د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو په برخه کې دغه کمیسیون ته د خپل همکارۍ ډاډ ورک. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایان ګلاجان بدی سیاد د ټاکنو لپاره د لازمي بودیجې د برابرولو په هکله ویل چې کسام افغان حکومت او نړیوال ټولنې ورته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د بودیجې د برابرولو ژمنې کړې، خو بیا هم که چېرته په ټاکلي وخت دا بودیجه کمیسیون ته ورنه کړی شي نو د ټاکنو په مهال ویش به اغېزه وکړي.
خواهش هم دا ده چې په وخت او زمان باندې دغه بودیجه لکه وعده چې راکړل شوې ده هغه برابره شي، چې کمیسیون په لاس کې ورکړل شي تر څو موږ خپل پروګرامونه په خپل وخت سره پر مخ باندې بوزو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس د ګوښه کېدو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا هم د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره په تیاری وبوختې. دغې کمیسیون د راتلونکي 1999 کال د چنګاښ 14 ورځ د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره ټاکلې ده. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې د جمهور رئیس غنی لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس د ګوښه کولو پریکړه د قانوني پلوه نیمګړې ګڼي. د ټاکنو سارې ادارې رئیس جاندار سفینغر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې جمهور رئیس د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس د دغه کمیسیون د کمیشنرانو په غوښتنه ګوښه کولی شي.
د دې د برطرفۍ صلاحیت خو داسې دی چې باید کمیشنران پیشنهاد ورکړي او دا برطرفه شي. راسن برطرفي سوالونه پیدا کوي چې ګوند د کوم سیاسي فشار د وجې نه دا سره نه لري شوي. درېیمه مسله دا ده که چېرې مشکل د فساد یا د کمکاري وشي خو د نوي قانون د مخې نه درې کمیشنران د رئیس په شمول په دارالانشا کې صلاحیت لري او ورته مسؤلیتونه لري. نو که رئیس د دارالانشا لري کیږي خو هغوی هم د هغوی پیسه کې هم باید ځینې اقدامات وشي، ځکه هغوی په دغه صلاحیت په استعمال کې شریک دي د دارالانشا رئیس سره.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال دود په میاشت کې د یو فرمان په ترڅ کې امام محمد ولی ماش د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس په توګه ټاکلی و. جمهور رئیس غنی د ټاکنو د دارالانشا رئیس په داسې حال کې د کاره ګوښه کړی چې یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټاکنو د کمیسیونونو د کمیشنرانو په بېطرفۍ باندې شک څرګند شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
په روانه هفته کې د کندهار، د میوند، د غزنی، د اندړو او د ننګرهار ولایت د خوږیانو پر ولسوالیو باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملو په تعقیب اوس د کونړ د ولایت پر ځینو سرحدي ولسوالیو باندې هم د ناڅاپي بریدونو ویره را پیدا شوې ده. زموج همکار سید سلیمان شاه د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالی له ولسوال محمد حنیف خیرخوا سره په دې اړه ژغیدلی او په دې باره کې تاسو پام وکړئ. مرکیت
خیر خواسم د افغانستان د نورو سرحدي ولسوالیو په شان د سرکانو ولسوالی هم یو خاص ستراتیژیکی موقعیت لري. کمې حمله چې په خوګیانو کې وشوي او په میوند کې وشوي د دغه شان ناڅاپي غټو حمله لپاره تاسو څه انتظامات نیولی دي کنه؟
تاسو د پښتنې په جواب کې مزدا ویم چې د سرکانو ولسوالی چې د خاپرځي کرغړنې کرښې ته چیرمه ولسوالی ده او دا ولسوالی واقعت کی استراتیجیک ولسوالی ده. وسلوال ځواکونو او سیمه ییز حکومت ډیر جدي اقدامات ولې دي او دغه څه د ټکنې پیښې کیږي دلته لازم تدابیر نیول شوي دي او په ډاډ سره ویلای شم چې زموږ ځواکونه په ډیر ځیرکتیا دغه پیښو مخه نیولی شي.
خیر خواسب دا خو سمه ده. موږ کونړ ته د خپل روسي سفر په دوران کې ولیدل چې ساسو امنیتي ځواکونه لکه محلي پولیس د ملي پوځ عسکر ډیر زیات خواره دي. تقریبا که تاسو وګورئ د سرکار قانون نیول تر دنیا پوری بیا د دنیا نه لوی تر پښه د پوری ان ته بارابادا پوری دغه منطقي خو ډیر خطرناک منطقي دی. پوسټه پرتی دی مګه تیتو پرا یو ناڅاپي حمله کیږي اسد آباد نه یا د مرکزی حکومت نه فسم د سیمرسته باندې ټکا کول شي کنه؟
زه باید ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکم چې موږ په ولایتي کچه باندې هم منتظره کتی لرو او دا رنګي په ولسوالۍ کې تاسو په خپل راغلي وې د نګدي نمولې د واقع د بارابات نه تر مراوري د حدا پورې زموږ ډیره وګدا ساحه ده. خو موږ دلته د ملي اردو ملي پولیسو محلي پولیسو یا سیمه ییز پولیس او دې ترڅنګ نور کشفی او امنیتی ارګان نه لرو چې دا د هغه ټولو درو په خلو کې بلکې د نواپاس په چوکه کې او دارنګې په نورو هغه حاکمو نقطو کې پراته دي چې د وطن د دښمنانو شوم پلانونه شنډولی شي او د الله تعالی په فضل سره د وطن د دښمنانو که په هر لباس کې پلان می شنډي او شنکړي دي.
یو ریپورټر رسیدل چې د پښت په پلان باندې د ویغټي حمله پلان نیول شي او د سرکانو د ولسوالۍ امنیتي قواو مخکې خپل قواو راولي چې دغه حمله شنډ کړه. په دې باب څه معلومات لري؟
پاتیا صاحب کزه تا ته وایم چې یو ځی دانه د پښت په پلان باندې پلان نیول شوی او هغه به زموږ ډیره ځواکونه او سیمه ییز حکومت شنکړي. د دې ترڅنګ نور هم پلانونه نیول کیږي او نیول شوي دي. زمونږ ځواکونه چې دي په میړانه او شهامت سره په کمربندو کې او په اوچتو نقطو کې که تاسو په دغه وخت کې ولسوالۍ ته راشئ د ډېرې اوچتې نقطې او حاکمې نقطې زمونږ وسلوال پوځ نیولي دي او ملي اردو ملي پولیسو سیمه ییز پولیسو د کماندو په شکل باندې د خپل وظیفې ته ادامه ورکوي. او زه تا ته ډاډ درکوم او تا ته دا وایم چې موږ همدغه پلان نشن شوی دی نور هم شنډیږي.
د نرنګ خاص کونړ سرکانو نورګل او څوکۍ او دولسوالانو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده ده کنه؟ دا
ولایت مقام دا سمتونه ویشل دي او په دې طرف کې چې دا پنځه ولسوالۍ دي د ولسوالانو ترمنځ ځانګړي ناشتي د امنیتي ادارو ترمنځ په ولایتي اداره کې د ټولو قومندانانو ولسوالانو امنیت مدیرانو او د ملي اردو د مشرتابه په ګډه سره ناشتي کېږي او زمونږ په خاص توګه د ولسوالانو ځانګړي ناشتي په دې کې دغه ټول سیمو وضعیت تشریح کیږي او په دې باندې لازم تدابیر نیول کیږي.
ولسوال صاحب وروستۍ پوښتنه د ګنجګل نه نیولې ان تر هغه د شونکلې تر حده پورې ډېرې سیمې چې د ډیورن په کرښه کې پخوانیو شاملې پاکستانی ځواکونو نیولې دي. ولایتي چارواکي وایي چې دغه ځینې محلي خلک نه دي کوچېدلي خو زمونږ خبریال چې څو میاشتې مخکې سیمې ته تللی و دغه نږدو کلو نه ډېر خلک کوچېدلي دي. دغه خلکو ته سرنوشت معلوم شوی دی کنه؟
زه د یو مسئول په صفت دا ویلی شم چې د شونکړې درې او د ناولې درې او د ناوې درې نه خلک را کوچېدلي دي او یا پخوا البته دې وختونو کې نه د ناوې نه یو دوه کاله د مخه او دارنګې د شونکړې نه یو اته میاشتې د مخه خلک کډه شوي دي او تعداد خلک او سیمه کې خلک سم دی داسې نه چې سیمې بیخي خالي شوي دي. دغه خلک چې را کړ شوې دي دغه د پاکستانی نظامیانو د ړندو مرمۍ ولوجنه کله ناکله یا په کراتو مراتو مرمۍ راغلي دي او خلک را کړ شوې دي په لاندې سیمو کې اوارو سیمو کې ژوند کوي.
دا محمد حنیف خیرخوا د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوال چې موږ سره راشن په ټلیفون خبرې کولې. ډیره مننه ولسوال صاحب.
تاسو نه هم مننه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د کونړ د ولایت د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې دوی په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشینونو ته اړتیا لري. د دې ادارې مسؤلین وایي که څه هم دوی د چرګوړو د روزنې دپاره د خودکفایي پر لور روان دي، خو بیا هم چرګوړي د پاکستانه واردوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د افغانستان په ختیځ کې کونړ یو غرنی ولایت دی. د دې سیمې د اکثرو اوسیدونکو کسبو کار مرغداري او مالداري ده. د دې ولایت د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د دې ولایت د مرغانو روزنه د خودکفایي په لور روانه ده، خو بیا هم چرګوړي د همسایه ملکونو څخه واردوي. د کونړ د ولایت د کرهنې او مالداري رئیس انجینیر انعام الله صافی وایي د ننګرهار ولایت څخه هر ورځ په سوونو چرګوړي چې د پاکستان څخه راواردېږي د کونړ ولایت ته راوړل کیږي. دا اداره په دې تلاش کې ده چې د چرګوړو د تولید ماشینونه پیدا کړي تر څو د دې لارې مخه ونیول سي. ښاغلی صافی زاتوي چې موږ د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت ته د چرګوړو د تولید د ماشینونو پیشنهاد کړی تر څو د پاکستان څخه د دوی د واردولو مخه ونیول سي. په دې اړه ښاغلی صافی وایي سیلانی یو خرڅون کی دی
که بتیو سو روزګار مردم خراب وس کار روزګار نه مردم نفقه اولادې خونه می تار کړه دا مرغ شي وخره
دی وایي اتکاله کیږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د چرګانو د پاره خواړه چې د پاکستان واردېږي پلورم. دی وایي کچيري د مواد په کونړ کې جوړ سي زموږ په کاروبار به هم تاثیر وکړي. د کونړ په مرکز اسدآباد او ولسوالیو کې 1500 د چرګانو فارمونه سته. د کونړ د ولایت د کرهنې او مالداري ریاست آشنا رادیو ته وویل چې ډېر ژر به د چرګوړو د روزنې او تولید د خودکفایي خبر ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د چین د کمونیست ګوند د دې هفتې د کانګرس په غونډه کې جمهور رئیس شي جی پینګ وویل دغه هیواد به په نړیوال پرمختګ کې ونډه ولري. د دغه برخې اخیستو مهمه موضوع یې په اصطلاح د یوه کمربند پروګرام دی چې غواړي د تجارت لپاره د وریښمو لرغونې لارې بیا فعاله کړي چې چین د اروپا او افریقا سره نښلوي. نور تفصیل د خبریال هنری رجول په دې رپورټ کې واوري چې له لندن څخه یې رالېږلی دی.
دغه سرک د نړۍ تر ټولو نه د غره لوړې څوکې نه د 1300 کیلومتره په اوږدوالي تیریږي چې دا د دوستۍ یا د کراکورم د لوی لارې په نامه یادیږي او دا د دې نښه ده چې چین غواړي زیان لکه خوکي. په دغه سرک باندې په لسګونو میلیارده ډالر لګیږي چې لویدیځ چین د پاکستان سره نښلوي چې دا د بیجنګ د یو کمربند یو سرک د پروګرام یوه برخه ده چې دا د جمهور رئیس شي جی پینګ د مشرۍ مرکزي ټکی دی. د لندن د شرقي او افریقایي مطالعاتو د مرکز پروفیسر سټیف تانګ وای
د ګورنمنت از کمیټډ ټو ډو وات ایور ایت کین ټو میک شور دټ ایت از successful, so a lot more money and resources will be put into it.
حکومت ځمنه کړی ده چې خپل وسه کوي د دغه پروګرام د کامیابۍ ډاډ ورکړي ځکه نو ډېرې پیسې او ډېرې منابع به په دغه پروګرام باندې ولګوي. مګر له هغه وخت نه چې د کراکورم لوی لاره جوړه شوې ده ارقام ښیي چې چین ته د پاکستان په صادراتو کې کموالی راغلی دی په داسې حال کې چې واردات یې زیات شوي دي. نو دا اندېښنې پیدا شوي دي چې کیدای شي د چین د ورېښمو نوې لاره یو طرفه وي د خارجي پرمختګ د انسټیټیوټ غړی سټیفن اګلیب وای بیجنګ باید د نړیوال پرمختګ د هدفونو په باره کې په خپله پانګه چونه باندې ټینګار وکړي. د زیاتوي
At the moment, there's a lot of focus on infrastructure and particularly transport, pipelines, that sort of thing, which don't directly address poverty.
وسه ډیر ټینګار په بنیادي کارونو په خاصه توګه ترانسپورټ پایپلاینونو او داسې نورو باندې چې په مستقیمه توګه د نستۍ سره ارتباط نه لري او حقیقت دا دی چې د ټولنیزو او چاپیریال د تاثیراتو په باره کې یو څه جنجالونه شته دی مګر زه فکر کوم چې د نستۍ او د دې پورې د مربوطو موضوعاتو په ګډون پر مختګ باندې ټینګار باید وشي. د چین په لګښت د ایتوپیا په پایتخت اډیس ابابا کې د ټرام وی سیستم جوړ شو چې تیر کال فعال شو چې نیم میلیارډ ډالر باندې لګیدل دي. بیجنګ وایي د دې په شان پانګاچونه به د افریقا اقتصاد قوي کړي نو په دې سره به نیستي هم ورکه شي. ګلیب وای دا د چین د هغه پلان یوه برخه هم ده چې غواړي په نړیوال ډګر کې یو مهم قوت شي. ګلیب بیا وای
And it was affirmed in Xi Jinping's speech, China is very much about these days rules-based global governance, multilateralism, globalization.
Xi Jinping په وینا کې په دې ټکي ټکار شو چې چین د نړیوالې حکومتوالۍ د نړیوال کېدو او څو اړخیز کېدو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په دې هفته کې هند ته سفر کوي په چین باندې تور ولګاوه چې همیشه په دغو مقرراتو عمل نه کوي. Tillerson and Hawaii.
China, while rising alongside India, has done so less responsibly, at times undermining the international rules-based order.
چین چې د هند سره یو ځای پرمختګ کوي په کم مسؤلیت سره کار کوي په عین وخت کې بین المللي نظم ته تاوان رسوي. هغه هیوادونه چې چین پکې سرمایه گذاري کوي د چین پانګې اچونې ته هرکلی وایي چې ځینې وخت د لویدیځو هیوادونو په نسبت کم شرایط ورباندې وضع کوي. د مثال په ډول ډیموکراتیک اصلاحات ورنه نه غواړي. مګر پروفیسر سټیف تانک خبرداری ورکوي چې کېدای شي شرایط نه ولري.
The real issue will come when some of those countries, particularly in Central Asia, have to pay back some of the loans that were
اصلی موضوع به هغه وخت راپورته شي کله چې ځینې دغه هیوادونه په خاصه توګه د مرکزی آسیا هیوادونه چې پورونه بیرته تادیه کوي چې د یو کمربند یو سرک پروګرام پورې ارتباط ولري او اکثره وخت دغه هیوادونه به د پور د تادیه کولو په وخت کې د ستونزو سره مخامخ وي. د اوس لپاره د چین پانګه اچونه پرمختیا مومي. د پرمختګ مبارزین وایي د بیجنګ ټینګار باید یوازې په بندرونو او پایپلاینونو باندې نه وي بلکې د فقر په ورکولو باندې هم باید وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ننګرهار کې یوې موسې په لس ولسوالیو کې پر کروندګرو د سویابینو تخمونه ویشلې دي. دغه مرکز چې په کرنیز سکتور کې فعالیت کوي وایي چې سویابین د جوارو د فصل په نسبت څو چنده حاصل ورکوي.
د ننګرهار په کامه کې دا کروندګر د سویابینو په نوم د هغه ریبلې فصل په وچولو لګیا دی چې په خپل څه کم نیم جریب ځمکه کې د این پی آی موسسې په کومک کرلی. د دې سویابینو مالک ملک زراب وایي په نیم جریب ځمکه کې د سویابینو امتحاني کار کړی او راتلونکي فصل ته خوشبین دی.
سویابین چې دی دا موږ ټکولی نه دی هلته پراته دي او دا دولس منه دیارلس منه سویابین به یې دی نه ووځي او باقي په څلور سوه افغانۍ باندې موږ نه بیا دغه کوي.
هغه وایي د جوارو د فصل په نسبت حاصل ښه دی او که ترویج شي او حکومت ورته ښه بازار پیدا کړي نو د کوکنارو ښه بدیل کېدلی شي. په ختیځ کې د این پی آی موسسې مشر وایي سږ کال یې د سویابینو د ترویج لپاره په سلګونو کروندګرو تخم ویشلی او راتلونکي فصل ته ډیر هیله مند دي.
په لسو ولسوالیو کې دی قنان ته د سیبین تخم سره او یوناکولن توزیع کړی دی چې دا په یو سل سلوریش کیلو کې ولسو نه سلوی دی قنان لپاره اته سو سلور او 1.15 جریب ځمکې لپاره موږ د سیبین تخمونه توزیع کړی دی او دغه توزیع شوی تخمونه دی قنان کرلی دی دینیه په واسطه د زراعت ریاست په همغږۍ او همکارۍ باندې دا توزیع شوی دی
نوموړی وایي سویابین د خوارځواکۍ د لمانځه وړلو لپاره تر ټولو قوي نبات دی چې نسبتا کوچنیانو ته ډېره ګټه رسولی شي
هغه ورونه چې جوار کړي د جوار په مناسبت باندې یو په څو چنده دی ته اقتصادي او ښه ګټور تمامېږي د صحت ته ګټه رسوي او اقتصادي نفع دی څومره چې جوارو کې کار کوي دغې د نسبت باندې د دې کې کار کم دی یعنی سهولتونه د دې زیات دي
چارواکی وایي له دې وروسته به د سویابینو د ترویج لپاره ګڼو نورو کروندګرو ته هم دغه تخم ویشي تر څو په ولسوالیو کې خلک د کوکنارو د بدیل لپاره سویابین وکړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د هوا لکه کړتیا څخه هر کال د بلې هرې ناروغۍ په نسبت ډېر کسان مري دا موضوع د هغه نوي رپورت په سر کې راغلی ده چې د پنځشنبه په ورځ په طبي ژورنال لانس کې خپور شوی دی د ګڼ شمېر کسانو مړینه د دې سبب سوه چې د ناروغۍ د موضوع په حیث وګڼل سي نه د چاپېریال ستونزه د امریکا ژ خبریال په دې باره کې دا رپورت رالېږلی دی
د دغه رپورت مهم ټکی دا ده چې د هوا ککړتیا د انسان روغتیا ته تاوان اړولی نه یوازې چاپیریال ته د خالص ځمکې د موسسې غړی اندریو مک کاراتور انوای
It kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS or tuberculosis.
د هوا ککړتیا د جنگ لوګې ملاریا یا د ایډز له ناروغۍ یا له نری رن زیات کسان وژني بل خبر ادا ده چې د هغه خلکو د مړینې اندازه زیاته ده چې د ستونزو په وخت کې ورسره مرسته نکېږي د نړیوال بانک د ډلې غړی ډاکټر اولوسو جی ادی اوای
ان 2015 پولوشن ریلیټډ ډیزیزز اکاونټډ فور 9.6 میلیون ډیث 92% اف دټ برډن از ان لو اند میډل انکم کانتریز دټ از بیګ فور اس
په 2014 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په صحیح توګه 9.6 میلیونه کسان مړه شوي 90% مړینه په ټیټ او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې ده موږ لپاره دا شمیر ډیر لوړ دی دا د ستونزې د ویش په لحاظ ډیر غټ شمیر دی څېړونکي وایي د هوا ککړتیا زموږ دماغونو ته مشکل پیدا کوي چې مبارزه وکړي د مونت سنای د ټیپ د پونزي استاد ډاکټر فلیپ لاندریګون ان وای
هیومن بینګز ار وایرډ ټو ریسپوند ټو امیډیټ تھریټس انفیکشس ډیزیزز لایک زیکا لایک ډنګي
انسانان سمدستی د غاښونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي د زیکا او ډینګو په شان ساري ناروغي خلک په چټکۍ او څرګند توګه ناروغه کوي نو په واقعي توګه د عوامو توجه ځان ته راجلبوي په مقایسوي توګه غیر ساري او مزمن ناروغي چې د هوا ککړتیا سبب کیږي چې په دغو ناروغیو کې معلولیت د سرطان او د سږو مزمنه ناروغي شامل ده چې په پوهیدلو کلونه وخت لګیږي د علت او تاثیر ترمنځ ارتباط څرګند نه دی او خلک ورته پاملرنه نه کوي ځکه نو په دغه راپورټ کې ستونزه په وړو وړو برخو ویشل شوې ده د لانست کمیسیون غړی ریچارډ فولر وای
Air pollution, water pollution, soil, workplace issues. Within each of those categories,
د هوا ککړتیا د اوبو ککړتیا د خاورې او د کار د ځای موضوعات دي په دغه هرې کټګوري کې یو ډول ستونزې دي چې څنګه بیا بیا راپیدا کیږي او همدا علت دی چې موږ باید د هوا ککړتیا ته نظر واچوو لکه په هند او چین کې د هوا د ککړتیا خپرېدل د نیویارک ټایمز ګارډینر هاریس انوای
India has become vastly more dangerous over the last 20 years because of the air pollution. Dangerous in a way that we've really never seen on the planet.
The hawa de kakalta pe lat hen pe څه باندې شلو کالو کې ډېر خطرناک شوی دی. دا په یوه طریقه خطرناک شوی دی چې واقعا نن موږ هیڅکله د ځمکې په مخ داسې څه نه وو لیدلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.